احمد شیبریم د ازادي راډیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکې بوینګ 800 واتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسفر سرجنټ سوویل چې یو څلوېښت ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان 350 بریتانیایان وطنه پرتګالیان او یو تن د کاناډا و په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه ورکړل شوی په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو سمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکي د پنځشنبه پر ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخیص لاندې راولي تاکل شوې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي ځکه چې د په وینا د غسیمه کې دایشي خطرناک شي ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ترامپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهرې سوله ییز تر سره شوي خو په ځینو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ نشته شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي د مظاهرو د تیټولو لپاره لوښکي بهاون کې غاز څخه کار اخیستل شوی دی د تکساس ایالت جمهوریت پلوي والی ګرګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغو ځواکونو د شمیر په حق له څونه ویل د ولسمشر ترامپ حکومت ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپي پرته له وقفې روانې وي دغه مظاهرې لومړی ځل د تیرې جمعې په ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوې ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرډو ډاٹ کام کې اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی ادارې د اقلیمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته شوور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سرسبزي د سیلابو مخه نیسي دی وه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه یا انتقال د خاورې له وزنه بل ځای ته که چېرته ونه وي د ونې بېخونه وي هغه ټول هغه کنټرولوي
د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونه لري چې وایي داعش په روسيې میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دغه پل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول دی
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مو خبرو
500 روپو کله راټول کله اویا روپو د دې مې دوډ اویا شینا خو غړی یا دا
دلته موږ شهر خرڅ مور پلان مې زه شهر خرڅ
شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون له امله لپاره پسې طبي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووځي. دا اداره داس وخت د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورښتونه روان دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپله ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خپور کړي څلور نخیز راپور کې ویلي، که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2014 کال کې په ټولو 4 ولایتونو کې 1,70,000 خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی
او بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وختي دي. د دینو، دیپاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شویو کسانو ته پاملرنه او رسیدنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچا له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2014 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکې چون ځمکه وچه و هغه خړ او خاور او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او ارشزان سره راوري هغه د لاندې اور سطح او پاور سطح کې د هغه تراکم صورت نیسي.
شاغل بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کېږي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چېرته ونه وي، د ونې بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په روسي میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا پروند استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبې په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وینختې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چارې د 300 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې دي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګاورا تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو، د درنق او د اتفاق او اتحاد د مینې، د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي، پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موډه ډیر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخیرو لار هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د مسافر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علي شیرو همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د یوې افغان کډوالي کوبرا رضایي وژنه د بشریت ضد جنایت او له انساني کرامت ستره سرغړونه بللې او د دې پېښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایي د جسد پاتې برخې د یوه 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکوره د یو افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایي د جسد پاتې برخو د منډلو په اړه د راپورونو لخبري دوروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایي وزنه یو جرم له انساني کرامت یو ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غوري نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شدت مجازات برسه،
باید د دې پیښې عملګونی وشي او سخت سزا ورکړل شي. یوه کره او بې پرې څېړنه دې وشي، ځکه چې دا پیښه څو اړخ لري. یو دا چې د یوې کډوالې ژوند هیڅ ارزښت نه لري او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایي د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه، خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناک ډول ووزل سوا. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ایران خبری او تحلیلي سایت انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11مه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل شوي دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و. د نوموړي په وزنه یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دې وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان د بشری حقوقو فعال ماریا نوری دا وزن یو ستر جنایت او له بشری حقوقو ښکارا سرغړونه بولی.
هغه ظلم چې پر کوبرا رضایی شوی ده یو ستر جنایت او د بشر د حقوقو ښکارا نقض دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقوقو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له حمله په خطر کې دي باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغې افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په نهمه خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پیشوا سیمې ورکه سوې وه او د جون په درېمه یې د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل شوې. د تهران پولیسو د دې پیښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګره د جنوبی افریقا و استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې فائنل روان دی. دا لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شوه. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او بیا جنوبی افریقا 133 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼۍ کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، 93 منډې مخکره. لاټکلونو سرسم په افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوې، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات پرې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیلې شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خویندې دي. خویندې ترې مشران دي چې دوی ښوونځي کې دي، خو یوه خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم وایي د راټول شویو کبالو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راټول کله اویا روپو دي، مې دوړ او شین اخو غوړي او دا.
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیسي شنبه د غبرګولې په شلمه ویلي چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. دیالس کلنه ګلپانه وایي هره ژوبله کې ورته یوه افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو پاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تارا یا مې مور دی او ځم بله خور مې نسته، درې مرونه مې یا مې پلار شپږ نفر است، پلار مې کراچۍ چلوي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی، خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې، موخه یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دا دغه سازمان مخکې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 1.8 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له 1 میلیون زیاتې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي و چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړ ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپله یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوه، خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې نوړي دي او یوې هلک دی، نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکزی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون له مخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه 13 کالو څخه ټیټ وي، چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې، خمانه دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې، او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کار شمیر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي و چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه. از ما فکر سره چې دا کوم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي، دا غسې ناشته ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ هغه سي ناشته. کدا کسان لری سي مثال فراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ ونه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د چ پدې کې سم برخه ورک وسي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي. دا خو ما فکر سره شکار نه دی. څنګه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناشته کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې نورې م ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.